د سهار لس بجې شوې په یوه بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ولسي جرګې استضاع کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. پر دې او پر ځینو نورو سیمه ییزو د افغانستان په کورنیو او دغه راز نړیوالو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه سپورت او د ګوړې اچار درته خپرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګه وایي نن یې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استضاع کړی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړ او د افغانستان له امنیت سره د همکارۍ څرګندونې وکړې. او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتېرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړې. په بهرنیو خبرونو کې هم دا اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو جنوبي کوریا ژمنه کړې د هغه ګواښ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا له لوري بللی په خپلو کې دفاعي همکارۍ ته پراختیا ورکوي. پوره خبرونه. ولسی جرګه وایي نن یې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استضاع کړی دی. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت او د ولسی جرګې د غړیو د اندېښنو په خاطر د کورنیو چارو وزیر استضاع شوی دی. که څه هم له دې مخکې ولسی جرګې څو واره د کورنیو چارو د وزیر استضاع مطرح کړې وه، خو دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د نوي کابینې یو وزیر استضاع کیږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو ته د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړ. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال ویل چې دی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی دی. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتېرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د پکتیا 204 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک آزادي راډیو ته وویل چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتېري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اخوال سیمې څخه د ځایي خبریالانو او عیني شاهدانو په حواله د افغان سرتېرو سره مرسته نه ده شوې او ډنډ پټان ولسوالۍ ته هم غځېدلې لار تړلې ده. خو د پکتیا امنیه قومندان زلمي اوریاخیل رد کړه چې په ډنډ پټان کې د وضعیت ډېر خراب وي. او د افغانستان د مالیه وزارت د آسیایي پراختیا بانک د هغې مرستې ژمنې خبر ورکوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره پام کې نیول شوي. د مالیه وزارت په یو بیان کې خبر ورکوي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتونو کې د آسیایي پراختیا بانک له مرکز څخه د مالیه وزارت د معین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوې وه. بیان زیاتوي آسیایي پراختیا بانک او مرستندوی هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 850 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي. دا مرستې د 2012 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالی وزارت وایي دا مرسته به د افغانستان له اقتصادي ودې، د انرژۍ له لیږد، د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. بیا هم خراغلی د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د هغه ګواښ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا له لوري بللی په خپلو کې دفاعي همکاري ته پراختیا ورکوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون په سیول کې د جنوبي کوریا له دفاع وزیر هان مینکو سره وکتل. دواړو دفاع وزیرانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د شمالي کوریا وروستی اعلان غندلی چې ویلی دي په پام کې لري د لرې واټن ویشتونکو توغندیو یا هم د اټومي وسلو ازمایښت ترسره کړي. کارټر شمالي کوریا یو نږدې خطرناک او دوامدار ګواښوباله. هغه زیاته کړه متحده ایالات او جنوبي کوریا به د دغو ګواښونو په وړاندې د اقداماتو، تیاریو او همکاریو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې کوي کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 8.5 زره سرتېري په جنوبي کوریا کې دېره دي. نننۍ خبرې د دواړو متحدینو ترمنځ د دفاع د وزیرانو په سطحه د کلنیو خبرو وروستی پړاو دی. د ترکی د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرونی انتخاباتو کې د اکثریت رایو په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پرونی انتخاباتو د خپل ګوند د بریا ورځ بلله. په سلو کې د اووه نوي رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 9.4 رایو په خپلولو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړې چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکینیو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په سلو کې 40 رایې وګټي. دا په 500 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نه شو. د کوردستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند پلویانو چې پارلمان کې د څوکیو ترلاسه کولو لپاره لازمي په سلو کې لس رایې ګټلي د انتخاباتو نتایج خواشینونکي بللي. پرون ماښام د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته په جنوب ختیځ کورد میشتي ښار دیار باخر کې خلکو د اعتراض لپاره د کثافاتو بیرلونو ته اور واچو او پولیس یې په ډبرو وویشتل. پولیسو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک کیونگ هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 میلادي کال وروسته په لوړه کچه خبرې ترسره کړې. دواړو مشرانو نن په داسې حال کې په سیول کې سره وکتل چې د شلمې پیړۍ د لومړۍ نیمایي برخې د تاریخ پر سر لانجه لا نه ده هواره شوې. ډیر کوریایان داسې احساس کوي چې ملتپال ابي چې له 2012 میلادي کال راهیسې قدرت په لاس کې لري د جاپانیانو لخوا هغه جنایتونه له پامه غورځولي چې د 1910 نه تر 1950 میلادي کلونو پورې د جاپان لخوا د شمالي کوریا د ټاپو وزمې د اشغال په دوران کې ترسره شوي دي. په تیره بیا د ښځو د هوساینې موضوع د هغو کوریایي ښځو چې د جګړې په جریان کې د جاپان پوځي اډو کې د جنسي اړیکو لپاره کار کولو ته په زور اړ کړل شوي وي تر اوسه یوه حساسه ستونزه ګڼل کېږي. که څه هم جاپان وایي چې د 1950 کال د تړون له مخې دغه ستونزه هواره شوې او د هیواد هم وروسته په 1993 کال کې له دې عمله بخښنه غوښتي، خو ډیری کوریایان داسې احساس کوي چې په دې برخه کې شوي اقدامات کافي نه دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له غونډې وروسته چې څه باندې یو نیم ساعت یې دوام وکړ خبرې اعلانو ته وویل چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په دې اړه د یوې حل لارې د موندلو په هدف به خبرې ګړندې کړي. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافروړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیسیون مشري کوي پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلیک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هره مسله روښانه شي.
задача правительственной комиссии входит
خغلی سکولوف وای دا هر څه به ورسته له هغه روښانه شي چې د الوتکې توره بکسه یا بلک باکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه راوستل شي. د روسیې ایرباس 308 مسافرونکو الوتکه د شنبه پر سهار له شرم الشیخ څخه سنت پیټرزبورګ ته پر لار راولویده. چارواکو ویلي چې الوتکې د څلیرویشتو ماشومانو په ګډون 211 پرلی او اوه کارکونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تېرولو وروسته له مصر څخه روسیې استنیدل. دا د سیمه اونړې مهم خبرونه.
له سفیر الله سنگزین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک دا خبرونه او ځینې نور خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ولسی جرګې استضاع کړی دی.
دلایل استضاع رئیس محترم وزیر داخله همانا زایش نامی ها به خصوص قضیه سقوط کندوز، فرار کردن صدها زندانی از زندان ولایت غزنی و همچنان
د امریکا بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. د کابل یو شمېر ښاریان شکایت کوي چې د سرویګانو ډلې کورونو ته ورځي او د دوی د خصوصي ژوند په اړه ترې پوښتنې کوي.
حکومت وحدت ملی تصمیم
گرفته
که
د کنل د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی محمد حبیب چې په وروستۍ زلزله کې د کورنۍ 9 غړي له لاسه ورکړي وایي چې هر څه یې له لاسه تللي او اوس د مرستو په تمه دی.
زمونږ هیڅ پاتې نه دی په کور کې. نو مونږ دا درخواست کوو دولت او موسساتو مسلمانانو ته چې موږ سره دی کومه مرسته کولی شي، نو زمونږ هر شي ته ضرورت دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګړې اچار پروګرامونه درته خبرو. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د ولسي جرګې مشر نن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناامنۍ وروستیو پیښو ته په پام سره په تېره بیا چې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي یې نن ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وربللی دی. البته نن دی استضاح کېږي. له دې مخکې هم د کورنیو چارو وزیر د استضاح خبره ولسي جرګې څو وارې مخکې راپورته کړې وه، خو د هغه استضاح د ځینو دلایلو له امله چې روښانه نه دي ځنډېدلې وه. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین تعقیب کړې ده او همدا شېبه له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، راته ووایه چې څه عوامل د دې سبب شول چې بلاخره په دغو اوسنیو شرایطو کې چې ډېر بیا هم حساس دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ولسي جرګه استضاح کوي؟
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. باید ویم چې د ولسي جرګې نننۍ غونډه چې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي استضاح ته ځانګړې شوې، څو شېبې مخکې پیل شوله. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دې غونډې په پیل کې ویل چې نننۍ اجنډا او نننۍ غونډه ډېره مهمه ده. دوی به د کورنیو چارو د وزیر څخه د روسي امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کوي. دغه راز د کندوز سقوط او د غزنی له زندانه د زندانیانو تېښته، دا ټول هغه مسایل دي چې مخه وکیلانو د کورنۍ چارو د وزیر د استیزاب پریکړه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې له ټولو غړو وغوښتل چې نظم مراعات او د جلسې تر پایه د وزیر صاحب خبر ته غوږ سي چې قناعت حاصل کیږي او کنه. موږ له دې مخکې د ولسی جرګې له دویم منشي عرفان الله عرفان سره هم خبرې وکړې. عرفان الله عرفان ویل چې د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي د استیزاب لپاره هغه څومره لازم لاسلیکونه چې راټول شوي او نن به دای د غونډې ته حاضرېږي. د عرفان الله عرفان خبرې به واورو او وروسته په دې اړه نور معلومات هم له اوریدونکو سره شریک کړو.
امروز قرار است که وزیر امور داخله مورد استیضای ولسی قرار بگیره و دلایل استیضای وزیر محترم امور داخله همانا افزایش ناامنی ها در سراسر کشور، به خصوص قضیه سقوط قندوز و همچنان فرار کردن صدها زندانی از زندان ولایت غزنی و همچنان یک سلسله موارد تقریح ها و اقدامات داخلی که به حکومت ارتباط میگه. روی دوستی اصل پلیسی خواست که امروز وایس مداخله مورد چیزا قرار داد.
باید وایم چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي هم د ولسی جرګې غونډه ته حاضر شوی او ټاکل شوی څو شېبې وروسته خپل وینا هم پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت د کابینې یو وزیر د ولسی جرګې لخوا استضاح کیږي. وکیلانو له دې مخکې ویل چې د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي نننۍ څرګندونې د روسي امنیتي وضعیت په اړه د دوی قناعت حاصل نه کړي، نو د جرګې په پای کې به دوی ته سندته صندوق کې خودل شي او د عدم اعتماد رای به ورکی. ځینې کارپوهان له دې وړاندې په دې حساس امنیتي شرایطو کې د کورنۍ چارو د وزیر استیضاح غیر مناسب کار بللی، ویلي چې اوس امنیتي وضعیت خراب دی، د کسانو بدلون ادلون د کوم ځای نه نیسي او باید په لویه کچه د امنیت ټینګښت لپاره کار وشي او وکیلان او دغه راز ټول امنیتي چارواکي لاس سره یو کې همغږ شي تر څو په ولایتونو کې د ناامنۍ مخه ونیول شي. خو وروسته به معلوم شي چې ولسي جرګه د کورنۍ چارو د وزیر د استیضاح په غونډه کې څه پریکړه کوي، آیا د ولسي جرګې د غړو قناعت به حاصل شي او که به ښاغلي علومي ته د عدم اعتماد صندوق کېښودل شي.
اسدالله لودین، تاسو یادونه وکړه د ولسي جرګې د لومړي منشي عرفان الله عرفان څرګندونې هم اوریدونکو واورېدلې. د په تېره بیا په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو بیا په تېره بیا د کندوز پیښې ته اشاره وکړه او وویل چې یو علت دا چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي ولسي جرګې استضاح کوي همدغه دی چې د کندوز د پیښه ولې رامنځته شوه. د کندوز د پیښه په اړه د افغانستان دولتي پلاوی خپله څېړنه بشپړه کړې، آیا دا له دغې څېړنې سره کوم ارتباط لري که نه د استیضاح، ځکه چې په ډېر یو حساس وخت کې دا اوس د استیضاح کیږي؟
نوری صاحب تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه. یو شای باید وایم چې د قندوز حقیقت مندون کې پلاوی چې کومې څېړنې بشپړې کړې وې او ټاکل شوی و د تیرې شنبې په ورځ نه تیره ورځ نه مخکې دوی له رسنیو سره شریکې کې د نامعلومو دلایلو له مخې هغه خبري کانفرنس چې ټاکل شوی و د شنبې په ورځ وسی هغه وځنډېد او لغو شو. د لغوې خبر پاڼې بیرته خبر اعلانو ته راغله. نو معلومه نه ده چې د هغې پلاوی موندنې به څه وي او دوی به په دې اړه ولسمشر ته څه ویلي وي. دا ټول هغه مسایل دي چې د رسنیو له سترګو تر اوسه پټ ساتل شوي. د کندوز ته حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې دوی خپل راپور بشپړ کړی او د تېرې شنبې په ورځ به یې له رسنیو سره هم شریکوي. خو داسې ښکاري چې دغه راپور یوازې ارګ ته ورکول شوی دی. له ارګ سره شریک شوي جزئیات یې د کندوز د پیښې د سقوط لامل هم څرګند شوی او له رسنیو پټ ساتل شوی. امکان لري چې دا مسائل هم د استهزاء یو لامل وي. خو یو خبره ډیره ښکاره ده چې له تیرې تقریبا یوې میاشتې را په دې خوا په ولسي جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استهزاء خبره کېدله. وخت نا وخت ورته لاسلیکونه راټولېدل. خو هغه د استهزاء ورځ هم د بېلابېلو دلایلو له مخې ځنډول شوې وه چې بالاخره دا ورځ نن شوله او وګورو چې د غونډې پریکړه د وزیر په اړه باندې څه کېدای شي.
بلې اسدالله الدین، تاسو نه مننه. مونږ هم دا موضوع تعقیبوو. تاسو هم دا موضوع له نږدې څاره او نوي پرمختګونه به په دې اړه البته له خپل اوریدونکو سره شریک کړو. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کیری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډیر مهم ځای ونه لري. جان کیری پرون د ترکمنستان په تاریخي ښار سمرقند کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. دغه راز هغه د ترکمنستان له ولسمشر سره هم خبرې وکړې. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنه هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنه دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگټن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم در ازغواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکې وشوې چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښایي چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوژستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو همدارس داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه البته هر پنځشنبه اوریدلای شي له دریونه تر پنځو بجو پورې. د کابل یو شمېر خاریان شکایت کوي چې د سرویګانو ډلې کورونو ته ورځي او د دوی د خصوصي ژوند په اړه ترې پوښتنې کوي. د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې چارواکي وایي چې اکثر سرویګانې په خپل سر او په غیر مسلکي ډول ترسره کیږي او دوی پرې خبر نه وي. د چارواکو په وینا که په هره برخه کې وي د دا ډول سرویګانو نتایج دوی ته د منلو نه دي. تفصیل د سبهون کاکړ په رپورټ کې.
د کابل شاریان د هغو سرویګانو څخه شکایت کوي چې په غیر قانوني ډول د یو شمېر ادارو لخوا ترسره کیږي. دوی وایي چې د یو شمېر ادارو لخوا د سروې ګروپونه راځي او د دوی له کورنیو څخه د شخصي مسایلو په اړه پوښتنې کوي. د کابل شاد وطن اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زما نوم حبیب الله ده. دا خو داسې کار ده چې حکومت له ډېرو کارونو ده خبر. دا هر رقم خلک راځي، مثلا په یو نامو په بل نامو راځي سروې کوي. دا د دولت خلک نه دي، دا هغه خلک دي چې مقصد یا زورمند یا واکدار یو څه واکمني لري. دا هغه خلک دي او دولت په دې کې هېڅ خبر هم نه ده. دولت باید ډېر کوشش وکړي.
دی وای نومی محمد حسن دی. سرویګانی باید د حکومت لخوا ترسره شي. غیر مسول کسان باید سرویګانی ترسره نکړي. خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول سرویګانو مخه ونیسي، ځکه چې دغه سرویګانی امنیتي ستونزې جوړوي. د راپور له مخې په تیرو لس کلونو کې د افغانستان په اقتصادي، امنیتي، اجتماعي او فرهنګي برخو کې د انجوګانو، خصوصي ادارو او دولت لخوا دغه سرویګانی ترسره شوي چې مثبت نتایج نه دي لرلي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکزي احصایې اداره وایي چې یو شمېر ادارې په غیر قانوني ډول سرویګانی ترسره کوي او د دوی سره هماهنګي نه لري، چې د دغو سرویګانو نتایج دوی ته د منلو وړ نه دي. د دې ادارې د ساحوي عملیاتو مشر محمد سمی نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅ یو دولتي او غیر دولتي اداره دغسې خپل سر سرویګانی ترسره نه کړي. دی وایي که موږ د ولایتونو په مرکز او نورو سیمو کې داسې ټولنې او سازمانونه ومومو چې په خپل سر سرویګانی کوي، موږ به د ولایت او یا هم د مرکز په مرسته مخنیوی وکړو. څو موږ وپوهیږو چې له دې سروې څخه د دوی هدف څه دی. د یو شمېر موسسو کارکوونکي په خپل سر د خلکو په اړه معلومات راغونډوي، دا په داسې حال کې چې دوی د مرکزي احصایې پیژندل پاڼه نه لري. ښاغلي نبی زیاته کړه چې کومې سرویګانې چې ترسره کیږي باید په مسلکي او تخنیکي ډول ترسره شي چې نتایج یې د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولنیزو چارو کارپوهان د بېلابېلو اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د دغه ډول سرویګانو له ترسره کولو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې هر ډول سروې باید په شفاف او قانوني ډول ترسره شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې وروستۍ زلزلې د افغانستان شمال او شمال ختیځ ولایتونه ډیر وځپل. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ هم هغه سیمه ده چې دغې زلزلې په خلکو ته ډېره ورانی رامنځته کړې ده. محمد طالب چې پر کور یې غر راښویدلی دی او له امله یې د کورنۍ نه کسان مړه شوي او لس ټپیان دي، وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي او اوس د مرستې په تمه ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري د څوکۍ ولسوالۍ ته ورغلی او هلته یې له محمد طالب سره لیدلی چې د څو تنو کوچنیو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ مرکز مخې ته د مرستې په تمه راغلی دی. له ښاغلي طالب سره خبرې کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د زلزله څه ډول رامنځته شوه او تاسو په کوم حالت کې وئ؟
قدرتی د الله پاک د خوانه زلزله راغله، زمونږ کور چې ټول علاقه و ترسیدله، خاص زمونږ په کور باندې ډېر زیات غر راغې، غر یې وو په دې کې نه شهیدانو شو زمونږ په کورنۍ کې، او دغه لس زخمیان خو داسې وو چې دا د چغسرې هسپتال ته انتقال شو، غټې سپخانې ته، او څه داسې مریضانو چې هغه په کور کې رسته شوي وو شخصي جلال آباد ته وړله، او ډېر زیات زور او تکلیف راورسېد راته. زمونږ هېڅ پاتې نه دي په کور کې، صرف د دغه شو بندګانو د سرونو نه. نو مونږ دا درخواست کوو دولت او موسساتو مسلمانانو ته چې مونږ سره دی کومه مرسته کولی شي، نو زمونږ هر شي ته ضرورت دی، زمونږ هېڅ شی پاتې نه دي په کورونو کې.
مننه. کله چې دغسې ناڅاپي پېښه په یو چا باندې راشي، هغه ډېر زیات دردېږي، غمجن کېږي. تا کله دغه ماشومانو خلک دي ولی چې د تیږو لاندې دي، مړه دي، زخمیان دي، څه احساس دې وکړ؟
ما دغه احساس وکړ چې ما الله پاک ته توجه وکړه، مونږ دوه رکعته لمونځ وکړو، چې الله پاک دا ستا د خوانه امتحان په مونږ باندې، او تا دغه خلکو ته روح ورکړی و، تا ته بېرته واخیسته، مونږ له صبر جمیل راکې، او خپل حوصله د لاسه ورنه کړه، ځکه چې په بد حوصله باندې څه نه کېده، کنه مونږ ډېر غمجن شوي وي او ډېر زیات تکالیف را رسېدلي دي، او زمونږ په سر باندې قوم، دولت، چارواکو ډېر زیات خفقان کړی دی، زمونږ نه په دې خفقان باندې دا غم ډېر زیات اوچت کړی دی، مونږ ډېر زیات غمجن وو. خو چې د دوی منډې الې ځلې تکالیف د دولت چارواکو نه، د موسساتو نه، د نور مسلمانانو، د عوامو نه، دوی مونږ ویلي چې زمونږ په خفقان او زمونږ په غم باندې ډېر زیات غمجن وو، نو زمونږ له ډېر غم کم شو، مونږ له ډېر تسل په دې باندې راغی.
زخمیانو رایستلو کې تر سره چا کومک وکړ؟ وای نه،
ډېرو خلکو مرسته کړې ده، ډېرو خلکو هلې ځلې کړې دي، زمونږ هېڅ امکانات دا نه وو چې دا مړي به زمونږ څوک راوباسي په غیر د بلوزرو نه، په غیر د دولت موادو نه، په غیر دولت کومک نه. الله پاک دې هغو له اجر عظیم ورکړي. ټول قوم راغی په یو منډه باندې، نو مونږ بېخي په خپل زخمي او مړي باندې پوه شوي، نو قوم راویسته او هسپتال د مریض له ورساو او ادرې ته لاله مړه را ورساو.
ماشومان تا سره دي او د واړه واړه د دوی مورګانې مړې دي، ژوندې دي، څه حالت کې دا ماشومان؟ په څه حالت کې
دغه ماشومان چې دا کوم من سر په دې ساحه کې ولاړ دي، ځکه د دوی مورګانې ژوندې دي خو شدید زخمیان دي په کور کې، او پلرونه هم داسې دي چې پلرونه الحمدلله جوړ دي، خو نورې خویندې، ورونه، میندې، دا زخمیان دي شدید په کورونو کې پراته دي. خو دا مونږ هغه ته دلته راوړو چې د دې ځای امکانات یې وو، دا نور مونږ سره د امکانات نه وو. ډاکټرانو ته ویلي چې دا به بیخي خوځوی نه، هډوکي کریک دي، جوړونې ختلي دي، لکه پلستر یې ورکړی دي، نو هغه په کورونو کې پراته دي دلته. او دغه یو ورور چې زمونږ کوم وو، نو هغه د سره د پامیل نه، د هغه څوک پاتې نه دی، نو یو ورور بسته پامیل چې دغه پامیل پوره ختم شوی دی، لکه دایسې پاتې نه دی. دغه
غوښتنه څه ده بیا هم د حکومت نه، نړیوالو نه، چې څوک؟
نو سبا زمونږ خو الله ته توجه ده، او هغه امکانات چې زمونږ د زندګیو ختم شوي دي، هغه زما په خوله نه راځي. خو انساني ضرورت چې زمونږ دي، هغه امکانات هم نشته مخې ته. الله هم شته دی او د الله ته هم توجه ده. بس دا ورځ راغلي دي زمونږ په هلو ځلو باندې، اند وزارت پر دا خبر رسېدلې، دا ټولې دنیا ته په دې باندې دا رسېدلې، دا ټولې دنیا ته دا عالمي خبره وه. دا د یو شخص، د یوې درې، د یو کور، د یو کلي نه وه، په دې ټوله دنیا مسلمانان چې دي دا غمجن دي، او زمونږ په حق کې هر سړی چې دی هلې ځلې کوي چې د خلکو مستحق دي چې خپل حق ته ورسېږي. خو تر څو پورې مونږ ته خپل حق نه دی رارسېدلی چې کوم حق دی زمونږ د زندګۍ. والي صاحب راغلی و هلته، او پنځو کسانو ته به چې غسره کې د خپله ژبه نه پنځه پنځه زره یې الله سله څه شی ورکړي وو. هغه څه مریضان چې زمونږ د بستر نه وتي، نو هغه یې اوس راغوښتي چې تاسو پاره کوم ستاسو حق دی چې هغه تاسو ته ورسېږي.
محمد طالب د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وروستۍ زلزلې له امله یې د خپلې کورنۍ نه کسان مړه شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. له خاغلی طالب سره د ازلی رو خبريال په څوکي ولسوالۍ کې چې له څو تنو ماشومانو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ تر غلي مرکه کړې و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند ولایت د مرجې له ولسوالۍ څخه رحمه الله مقدس لیکي ولسمشر ته وایم چې دلته په مرجع کې د ملي اردو عسکر د خلکو پر کورونو ټکان کوي، ډزې کوي. طالبان هم نشته، بیا هم دوی خلک ځوروي. حکمت د هلمند ولایت د نادلي له ولسوالۍ اوباجي له سیمې څخه لیکي چې په سیمه کې جګړه دوام لري او موږ ډیر پتم کړي یو، هیڅوک ورته پاملرنه نه کوي. ښایي چې دا سیمه هم د کندوز په شان ډیر ژر سقوط وکړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1903 شمیرې له لارې مو راستولي وو. پیغامونه ډېر راستولي، تاسو یوه دنیا مننه. موږ هم هرومرو درته خبرو. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه درته خبرو، سپورت او د ګوړې اچار. دغه راز د روسیې د هوایي سانحې په اړه هم یو مطلب لرو، خو اوس بیا هم صفي الله سانحزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسی جرګې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي نن خپلې عمومي غونډې ته استضاع کړی دی. د ښاغلي علومي د استضاع علت وروستۍ ناامنۍ او په اړه د ولسي جرګې اندېښنې ښودل شوي. د پکتیا په دندې پټانو لسوالي کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. امنیتي چارواکي وایي دا جګړه د پرون راهیسې روانه ده چې 15 نور سرتیري پکې ټپیان هم دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې او له افغانستان سره د همکارۍ دوام ډاډ ورکړی. امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا ژمنه کړې چې د هغه غواخ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا لوري بللای په خپلو کې دفاعي همکاري ته پراختیا ورکوي. او د جنوبی کوریا ولسمشر پارک یون هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 میلادي کال وروسته په لوړه کچه خبرې ترسره کړې.
ازادي رادیو اوري وړاندې سپورت او د ګړې اچار تفریح پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. لکه څنګه چې خبر یست، په مصر کې د روسیې د یوې مسافرلونکې الوتکې د نسکورېدو له امله له 200 زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د مسافرلونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د دې الوتکې د نسکورولو ادعا کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا ادعا بیا د روسي چارواکو لخوا رد شوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نښې نښانه نشته چې د روسیې د مسافرونکو الوتکې ویشتل یا په هغه کې چاودنه ثابت کړي. پرون د روسیې د ملکی هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټې ټوټې شوې او دا ټوټې د سینا ټاپو وزمې په یوه پراخه ساحه کې راپریوتې دي. خو سوروچنکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 321 مسافروړونکې الوتکه د شنبې ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې راولوېده. د دې الوتکې هیڅ یوه سپرلۍ ژوندۍ پاتې نه شوه. چارواکو ویلي چې الوتکې د څلورویشتو ماشومانو په ګډون 211 پرلۍ او 8 کارکوونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تیرولو وروسته له مصر څخه خپلو کورو ته ستنېدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوي وو. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول.
په دې سمالوتي مګلی بیت مونږ یې اس ناس
لموږ او تاسو څخه هم ډیر کسان کېدای شوای چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدای، ځکه مو د خدای د دې بندګانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې به نن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرم نو اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اتلان، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر شراغه همکار او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی ګلبدین نائب لمغ سره ملمانه دي. ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. استاد اجازه تاسو مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه.
زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه. ټول اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیک هیلې وایم.
همکار صاحب، زیمبابوی نه مو ټور وګاټه، په دغه سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مقام څومره لوړ شو او څومره امتیازونه افغان ټیم ترلاسه کړل؟
د دې هم مانوي امتیازونه استاد اجازه صاحب ډیر دی، هم مادي ګټه به داوي چې موږ سره به وس نور نړی یا نور هیوادونه چې د لوبو ته زړه کوي. البته مخکې به چې موږ ډیر غوښتنه وکړي له دوی نه، دوی به یې لوبه ته زړه کوي. وس موږ ته سیریزونه راکوي، ځکه چې په یو لوبه یو ټیم نه معلومیږي چې څومره ده. دویمه ګټه دا ده چې د ایس ای سی کومه توجه چې دا هغه هم موږ ځان ته راړولې ده په دغه لوبو ګټلو سره. غوي هم اوس په دې کانی دي چې افغانستان یو داسې لوبډله ده چې باید مخکې راشي، او دا غي لپاره هغه پړاونه چې هغه باید منګه تر سره کو تر سو پر مخ کلا شو پاغي کې تر سره کولو کې وسنه لامنګ سره ډیره اسانتیا رامسته شوی ده.
ګلبدین نائب، په زیمبابوی کوم شاوخوا یو مشتفان ټیم تیر کړل، څومره کامیاب سفر او تاسو نظر او څمو نیوی پکې زده کړل په زیمبابوی کې؟
انټرنیشنل کرکټ د سیکل افغانستان ټیم یو چرته برخه اخلي انټرنیشنل کرکټ کې، نو دا یو ډېر غټ ایکسپیرینس وی، خاص کر موږ ټیم لپاره، ځکه چې موږ ټیم اوس فلحال په زده کړه کې کوو، زده کړه کول نور هیوادونو نه سي. دا ځل چې موږ په کوم سفر باندې تللي وو، یعنی موږ دا وښودلای سي دنیا ته نړۍ کرکټ ته موږ کولای سو سی یو فل ممبر ته ماته ورکو. هغه تاسو ټول دنیا وکتل سي، په هم په 500 سیریز کې، هم په 100 سیریز کې، سی غوی ته موږ کلین سویپ ورته ویلې سي، نو غوی ته موږ ورکو. دا اوس آی سی سی ټول دنیا ومنل سي دوی کولای سي یو فل ممبر سره نور هیوادونو سره لوبي وکړي، او بیا هم زده کړه خو په دې باندې موږ زیات توکړه سي فل ممبر زیمبابوی فل ټیسټ نیشن دا، او بل موږ سره موږ کوم رزون کوي کوچ ورته ویل کیږي انضمام الحق راغلی، نو هغه یو غټ لوبغاړی پاتې شوی دی خپل وخت، یو ډېر لیجنډ ورته ویلی سي. یغه موږ ډېر زیات زده کړل
په خپل لوبو دی، وغه کې څومره ښه لوبي دی وکړي، څومره راضي وي په مجموعي توګه باندې، او ورسته لوبه کې چې تا ته ضرورت واقعا تا ښه لوبه
څنګه چې زه په دا ځل په شلو ورځو کې نوم سکواډ کې نومو، نو زه په ما دا ذهن کې دا شوی چې زه خالی دي شلو ورځو سکواډ لوب کې زه سلیکټ شوم. غله پر حکومت تیاری وغه مقابل کې تقریبا 15 ورځې اتول ورځې موږ دوام ولر کابل کې، نو موږ سره کوم سټاف سی په دلته ډیر همکاري موږ سره وکړه، زه عثمان غنی او کریم صادق سره، ځکه موږ سره خالدات نوري وو. بیا سیالته لاړو منیجر صاحب نه یو نړۍ مننه چې موږ یو وخت مخکې وغوښتلو، یغه اواز سره موږ یعنی دوه وخت د کولای سول سي موږ په یو میچ نه ورځ مخکې راغوښتلو، خو دوه ویل نه دا لکان په کار سي وخت 15 ورځې مخکې راسي دي هوا سره بلد سي او دا ګراوند وګوري، ځکه ولو مسابقه د فاطمه سي غنه موږ اندازه واخستل سي دل دي پیچز باندې په دې ګراوند کې سره کوم رنز کیږي او څنګه کیږي او سره کم نه کیږي، نو دا موږ لپاره ډېر غټ ایڈوانټیج په دې کې پزس کله ماته سیول ست په دې پوزیشن باندې مخکې زی ټول شپه ما خپل یو فکر میکو دی خپل مخکنی میچ نو بس کوم میچ نو کې ما ښه کارګردګي کړې و، سیدا ما څنګه وکړل څنګه میونه کړل کوم جو کې ما زیمبابوی کې لاست یو کال مخکې ما لوبه کړې وه نو مایدا و څنګه سی کنه یو سوچ فکر را سره خو بیا هم ځکه ګراوند لړ منیجمنت سټاف نه یو ډیر یو سی او ډاټ ګرنه راکړه سی نه یعنی ته کولای سي خو ځکه زه لوبه ته لاړم نو یو مال پر ډېر غټ چیلنج نو بیا هم تاسو کوته سی زه غو کې کامیاب وسمه
همکار صاحب د زیمبابوي په تور کې ال افغانستان سره د پاکستان یو پخوانی لوبغاړی یو ډیر ښه روزونکی انضمام الحق یو ځای شو بل اخر دغه کغلی انضمام الحق دایمي قرارداد به هم کیږي ستاسو په نظر
قرارداد اوس هم خبرې روانې ز خپل ور سره په تماس کې د قرارداد په برخه کې په اکثره مادو باندې موږ سره هوکړه تر رسیدلی یو یوازنی یو څو خبرې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه اخیری سټیج کې دي اخیری مرحله کې دي نو ان شاء الله امید شته 90% چې هغه د سره زر قرارداد وشي زمونږ
په دغه سی وخت کې چې افغانستان ټیم هغه د کرکټ په اصطلاح کې فورم کې دی آیا کوم قوي ټیم ته هم چیلنج ورکوي تاسو که څنګه
بالکل زه ستنګزه صاحب درته یقین سره وایم کله چې زیمبابوي په اخیری شل اوریځ کې 190 منډې جوړ کړې په ډریسینګ روم کې ما او انضمام یو ځای ناسو نو ما ورته وویل مې محترم زمونږ داسې ټیم دی چې دا منډیم درته کوي مونږ خو یې ووهلو ښه اوس د دوی وار دی د ویلې وای دا خو ډېرې زیاتې دي وای دا به څنګه شمال ته ګوره نو زمونږ داسې ټیم دی چې همیشه زمونږ د ټیم خواله ده چې په لومړۍ لوبه کې تاسو کتلې ستانه داسې 120 منډو باندې ورشل څنګه بیرته ځان راځي چې سیریزونه وګټي دا د یو اصل ټیم یو ختم نه خاني ده چې وګورځي بیرته ځان راځي د هم ډیره دلچسپی خولې زمونږ د ټیم سره بل زمونږ د ټیم ماحول سانګزې سه 15 وخت به الحمدلله مونږ په زیمبابوي کې جمع کوله خپل اذان به مکو ټول شل 15 کسان چې څومره تللی 15 وخت هم جمع کړی یو مونږ مم نه د قضا کړی بغیر د جمع نو هغه ماحول هم د تډیر خوند ورک چې دغه د افغانانو ماحول او دغه کلچر او دغه دینداری نو دا ماحول هم ډیر خوند ورکه زکه چې هغه ته زیمبابوي زمالتم د زیمبابوي چیرمن ورته افر را ورچې ته موږ سره قرارداد امزاک په اخیری ورس هغه بیا ما سره قرارداد شریک چې منیجر صاحب دا وګوره قرارداد راوړی چې د زیمبابوي مالی سکه ور سره امزا کوي وای نه هغه دا ودلته یما دی خلکو سره وخت نه تیریږي د دوی کلچر بیل د دوی ژبه بیل د دوی هر شی بیل دی نو زما اوس دا تبه چې دا د افغانستان سره لګېدلې د لوبغاړو سره مې لګېدلې او لوبغاړو هم ډېر احترام کوي ځکه چې یو مشر ده بل یو غټ لوبغاړی تیر شوی بل د دوی استاد ده روزون کړي
بالکل نایب صاحب په خپل ټیم وغږیږي څومره په خوانی غزینی لانجی به مثلا زینو لوبغاړو به داسې اوازې به راوتلې له خپل ټیم نه چې مثلا یو لوبغاړی بل سره خوښ نه دی دغه مسایل اوس خپل ټیم څومره مضبوط شوی دی ستاسو نظر چې په خپل ټیم کې استه تاسو
یعنی سیسی کلن ټیم تراغله ما نو ما خپل دوره کې یعنی سلور کاله درې کاله کېږي ما ټیم سره نو ما تروس پر الحمدلله د سیو مثلا نه کتلې په ټیم کې لوبغاړي یو لوبغاړي تورجګ سوې ځاني تدا شی ولې کې یا د سیاسي خامیاب د خبرې نسته دا چې خلکو یو پروپاګاندا جوړه کی ځکه سیو فزیک ته موږ لاړو لوبه کې کله به ګټه کله به بایلې نو کله چې لوبه او بایل نو خامخا هر سړی د ځړ بڑا صوبا سی او طریقه باندې وباسي بیا خلک خبرې جوړې کی یعنی والا پلان کی دا ټیم کې غدام مسایل دا چې کله چې لوبه وګټي نو بیا هر سړی ته یو لاره جوړ سی هغه پوزېټیو خواته لاړ سی نو زه نه ګورم اسې خلکو خبرې خو بیا هم سی وس مخ کې حساب نه تر اوسه د کوم چې ټیم زه ګورم دی ازغر په کپټن سی کې سماته ملوم کی ځکه نبیم یو خه کیپټن پاد سوای نوروز بیا غنه ډیر خه کیپټن پاد سوای خدای یو دوره د هر سړی خپل خپل وخت پوری نو دا پر ټیم یو ډیر یو مختلف ټیم دی ډیر یو دس چینج د سی بی هی مانه د ما خپل با سلو پنځه کال په وخت کې مانه د غتره سی ټیم یو ډیر یو واره د ټیم کې یو ډیر مینا د الکان خپل منځ کې سره پیدا شوی دا
همکار سه برسته پښتنه د افغان ټیم د پخوانی لوبغاړو موجودیت څومره مهمه ده په ټیم کې کبل لاندې راته یو بل راتلونکي میچونه په لاندې توګه یادونه
وکړه اوس هم موږ کتا سی فکر وکړو چې نسکلون ځوانان راشدرمان راوستي ولیک به کړ چې شپګلو به وکړي ټول سره په لومړی لوبه کې نو دا سی رورو چانس ورکو خو ور سره د سینیئر لوبغاړو شتون چي ده په لوبه کې ډیر ضروری ده ځکه چې هغه فشار نړیوال فشار او ځمواري اخیستل په مشکل وخت کې هغه بیا ځوان د لپاره ډیره مشکل وي را به شو دویم پښتون ته زمونږ په دیار لس د شپږیزه 12 پورې د نو تر 12 پورې شپږیزه ده په دیار لس زمونږ لوبډله زی اماراتو ته چیرته چې موږ دوه میاشتې سفر لرو په اماراتو کې چې په هغه کې موږ یو څلور ورځې سیالي لرو د انټر کانټیننټل په پنوم باندې د پی این جی هوا سره پاپو نیوګینی سره په 20م نه تر 15م نومبر پورې بیا په 20م او 23م نه 20م باندې موږ شلاوریز تمریناتي سیالي لرو هانکانګ او مان سره بیا موږ هلته درې لوبې د دسمبر په 14م باندې ملته بیو د اماراتو سره لرو او بیا زیمبابوی مونږه کوربایو لکه دغه سیریز چې د بایلیټرل سیریز
دا بل لایف په ټلویزیون
دا بل لایف دا ځل هغه چې بیا زیمبابوی په 28 دسمبر راځي 15 ورځې او دوه شلاوري ځین سیالي مونږ سره لرو چې دا ځل به ان شاء الله لایف یو کېد شته سم لار شیل ته
بالکل
لایف کمنټ سی کوي څنګه
ژوندې اوسې کوروادان همکار صاحب محترم لطفم نائب صاحب کوروادان چې راغلی زموږ سټوډیو ته بلنه مو منل پویګو چې ډیر زیات مصروف مو په دغه
مننه کوم دا
ژوندې اوسې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بل یو موزه صفی ولاستن ځای په پاک او بخون کې خدای سپاره
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا قدرمنو اوریدونکو سلام بیا جمعی را نجده شو خود پخوانی حکمت اغا توده توده وعدیم نشته چه سرای بی لجم مخکی به توده او نوای حکمت خو پخپل لجم سورده نو ده توده وعدو بی سرای ستامه کوی دیخ پروانی پو پایل که پا مکره چون مهم و خبرتیاو تا
د غیر رسمي سلاکارانو د اتحادیه خبرتیا د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه په خپلمنځ کې تر ډیرو سلا او مشورو ورسته دا پریکړه وکړه چې له دې ورسته به د هیواد په ټولو مهمو مسایلو او قضایاو کې د حکومت دواړو اړخونو ته مشورې ورکوي ځکه رسمي سلاکاران جرأت نه کوي چې خپل موقفونه په خطر کې واچوي او د حکومت دواړو اړخونو خپلو خطرناکو کړنو ته متوجه او د مسایلو د مناسب حل لپاره مشوره ورکړي د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه د حکومت دواړو اړخونو ته یعنی 50% اول او 50% دوم ته مشوره ورکوي چې د حکومت په لوړو پوستونو دي بې تجربه ماشومان او ظلموټي نه مقرروي او د هغوی زورورو پلرونو او خپلوانو ته د قناعت ورکړي چې ترکاڼۍ د بېزو کار نه دی د حکومت د لوړو پوستونو لپاره سابقه دار تجربه کار او د پاخو عمر کسان په کار دي او که نه مني نو لږ د نړۍ په نور هیوادونو کې سترګې وغړوي چې څه حال دی همدارنګه د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه حکومت ته دا صلاح هم ورکوي چې ارګ د ټول افغانستان نه بولي که څه هم چې افغانستان له ارګه کوچنی دی خو خلک ډیر دي پکې دا اته اتیایمې امنیتي حوزې خبرتیا په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د اته اتایمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هر شپه غلو لس 15 کورونه وهي او د کوروالاو له وهلو تړلو وروسته د کور ټول منقول سامان په موټرونو کې باروي او له ځانه سره وړي د اته اتایمې امنیتي حوزې د رهبرۍ هیئت د دغې حوزې له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه په احترامانه ډول غواړي چې له دې وروسته دي د دغسې پیښو پر وخت لاس ترزنې نه کینی او په خورا زړورتوب سره دي غله ونیسي ودې تړي او حوزې ته دې تسلیم کړي د غلو د نیولو پر وخت باید څو مهمو ټکو ته پام وشي لومړی غله باید په داسې چله هنر ونیول شي چې غله له خپلې جارحي وسلې څخه کار وانهشي اخیستلی دوهم تر نیولو وروسته باید له غلو سره انساني چلن وشي دریم د غلو له وهلو او ژوبلولو څخه ډډه وشي ځکه کیدای شي غله بې ګناه وي څلورم دا چې وروسته له نیولو له غلو سره څه ډول چلن وشي د حوزې کار دی او په دې اړه د حوزې د رهبرۍ هیئت خپل وروستی تصمیم نیسي د غلو د نیولو په هیله
اوس دا موري دا څوک وترورئ چې داسې وارخطا ووتې او په تلیفون د خبرې ورسره وکړې
روپۍ وه په جرمني کې ده له هغې سره غږېدم
ولې وتې
ترورې له هغې سره خو پرون وغږېدې.
نه خورې، هغه روپۍ نه وه، کلداره وه، له کاناډا یې خبرې کولې.
له تا نه هم یو ځای نه دی خلاص. یوه ورځ کاناډا ته غږېږې، بله ورځ جرمني ته. دا څومره پیسې لري چې خارج ته دومره زنګونه وایې؟
په بلا یې وهم چې زنګ ورته وهم، هغوی یې راته وایي.
د تا هم ډېر د لاسه کېږي.
وی خوری خوش خونور سر جخیزم پیزی را جیزی.
اوز دقا برک شیرم واوری.
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، هغه د دې لپاره چې که خدای وکي او د نوی وزیر په قوم ټبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې، کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې. پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تا وی، پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تا وی، گوره چه خط تاویز وی، گوره چه خط تاویز وی، او دو وزیر نظر که مخنک دیخ پل ور ولی، او دو وزیر نظر که مخنک دیخ پل ور ولی، او وزیر گمان و کوی چه ز چارگل پیاده دیر ور نگدی سڑیم، وزیر گمان و کوی چه ز چارگل پیاده دیر ور نگدی سڑیم، یای د او خیخ پلیم، یای د ورور د خیخ خیخیم، یای د خین لخپلوانو چخه، یای د خین لخپلوانو چخه. کنا سبا ته نیم وزیر بل چوک راولی، کنا سبا ته نیم وزیر بل چوک راولی، او بیا به زخوارکی چه کوم، او بیا به زخوارکی چه کوم. ز تاویزگر ورورا تو وایا، ز تاویزگر ورورا تو وایا. وزیران ټول همدا غسیدی، وزیران ټول همدا غسیدی.
خواب په حکومت کې خلک د لیاقت، لوړ زده کړو او تجربې له مخې مقرریدل، خو اوس د اړیکو له مخې مقرریږي. څومره چې سړی لوی چارواکي ته ور نږدې وي، همدومره په غټه څوکۍ مقرریږي. او دغه کار هغه خواران چې له چارواکو سره خپلوي نه لري له مقرریو څخه ناامیده کړي دي. د یوې وړې کورنۍ د غړو له مقررۍ مو خبرو.
تړې مشه
خیر وسې؟ ته خو هغه خاله ته ووایه چې لږ د توت زمینې جوس راوړي.
راوړي یې مخکې تیار کړل، ورته معلوم یې چې څه شي خورې.
ښه،
کار چې څنګه شو؟
کار خو کېده، خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای دی.
نو مخرج شوې؟
ته څه وایې چې نه به مقررېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم. هغوی وېرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دې هم وشو، غټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غټ سړی شو، الماس خو دې و غټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد دې هم سبا بل سبا مقرر و بوله.
خدایه شکر دی، شکر دی خدایه چې همې میړه غټ سړی شو، او همې څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی سول.
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه، که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو څوکیو کې کار کوي؟
او لیونۍ، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي، یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي.
دا نور خلک اعتراض نه کوي؟ څه نه وایي چې ولې ټول غټې څوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه ور اچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی.
ایله د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو لږه مخلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نشي لیرې کولای؟
نه،
که بل حکومت هم راشي.
بل حکومت موږ راولو، لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرته ونه لویږو.
لیونی، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول. اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لوڼې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کاودیان حکومت کوي.
ښه دی چې لمسی مې دې را یاد کړ، د مرګې دې هېر شي.
ولې پلمسی دې څه سوي؟
هېڅ هم نه دې پرې سوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، تیار به ضرور سوی و.
ته مه وارخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چېرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستري اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چېرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت اموخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړیه.
ښځې چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي. او
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او زموسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساتھ وچ دور نا سب دشمن پورشا، ساتھ وچ دور نا سب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساتھ وچ دور نا سب دشمن ساد وج دور نا سب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل، بگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، بگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساتھ وج دور نا اب دشمن پورشا، ساتھ وج دور نا اب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سنا گلال نہ سنا لوئی پپارو دو کشل، دتر تو مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل، ہر ذکر نوین ساسی ز خفگان وطنا، ہر ذکر نوین ساسی ز خفگان وطنا، ساد وجود دور نہ اب دشمن پورشا، ساد
وطنا افغان وطنا